द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین ان د شروع ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پینډیمو په واشنگټن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی په افغانستان کې په زور د واک تر لاسه کولو نږدې درويشتمه او ورځ باندې طالبانو یو داسې لړمحاله کابینه اعلان کړي چې غړي ټول طالبان دي او د ټول شموله حکومت نخې نخانې نه لري تیر ورځ د افغانستان په تخت کابل کې د پاکستان د سفارتخانه مخې ته پسوونو خزو او سړو احتجاجي مظاهره کړې مظاهره چانو د طالبانو او پاکستان پر ضد ناری وخلی او د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکې له ادارې خبرداري ورکړې په ملیونونو افغانان خوراک د نشټوالي د خطر سره مخ دي او کاروندګرو ته توخم نه دی رسیدلې چې د رواني میاشتې سر ته رسیدو خپل د جمی فصلونه وکړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې په زور د واک تر لاسه کولو نږدې درويشت ورځې وروسته طالبانو یو داسې لړمحاله کابینه اعلان کړي چې غړي ټول طالبان دي او د ټول شموله حکومت نخې نخانې نه لري په لړمحاله کابینه کې خزي غړي توپ نه لري او نه هم د افغانستان کومه پیژندل سیاسي سیرا یا شخصیت د وزیر یا مرستيال وزیر په توګه ګمارل شوی دی په طالبانو د لومړي سر نه فشار وو چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خزو حقونه ومني طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي ته به د وزیر رتبه نه ورکول کیږي په نوې کابینه کې مولا محمد حسن اخوند رئیس الوزرا یا وزیر اعظم مولا عبدالغنی برادر به د هغه لومړی مرستيال او مولوی عبدالسلام حنفي دویم مرستيال په مولا اخون وزیر اعظم باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه اوس هم لګیدلې دي او د ملګرو ملتونو په ریپورت کې هغه د مولا عمر نږدې ملګری او سیاسي مشاور په توګه یاد شوی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې خپل حکومت اسلامي امارات وباله او خپل لړمحاله کابینه یې اعلان کړه چې درې دیرش تنه پکې شامل دي او ټول د دې ډلې کسان دي د دې لړمحاله افغان حکومت په کابینه کې مولوی محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د داخله چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی د خارجه چارو سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیق د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی دی اکثره وزیران د طالبانو په تیره دوره کې د کال 1999 تر 2001 پورې په بیلابیلو لویو یا وړو څوکیو پاتې شوی دی د امریکا نېشنل پبلک رادیو وایي چې د کابینې اکثره غړي د امریکا پر ضد په شل کلنې جګړه کې ښکیل پاتې شوی دی د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن به راتلونکې اونۍ د کانګرس هغې ډلې ته خپل بیان ورکوي چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو انخلا او په دې بهیر کې ګډوډۍ ته کتنه کوي د صدر جو بایدن د واکمن ډیموکراټیک ګوند پارټۍ د کانګرس ځینې غړي او د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس غړي افغانستان نه د امریکایي ځواکونو امریکایي شهریانو او افغان اتحادیانو د راوستلو په طریقې کار تنقید کوي خو صدر بایدن افغانستان نه د امریکې د انخلا په کلکه دفاع کوي د وایس اف امریکا د راپور تر مخه د صدر بایدن په تګلارې تنقید پس له هغې نور هم زیات شو کله چې د اگست په شپږویشتمه نیټه د کابل هوایي ډګر سره نږدې د داعش په حمله کې یو سل یو کم او یا افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسكر ووژل شول د وایس اف امریکا راپور وایي چې بلینکن رضامندي سرګنده کړې ده چې د راتلونکي نهي یا سه شنبه په ورځ بعد د سینټ د خارجه تعلقاتو کمیټې تخپل بیان ورکړي تیر ورځ د افغانستان په تخت کابل کې د پاکستان د سفارتخانه مخې ته په سوونو خزو او سړو احتجاجي مظاهره کړي مظاهره چانو د طالبانو او پاکستان پر ضد ناری وخلی په دغه محل د مظاهره چانو په وړاندې د طالبانو په وسله سنبال کسانو په هوا کې ډزې هم کړې دي خو د مرجوبلو په حق باندې سم مخې ته نه دی راغلي په ځایي میډیا او ټولنیز رسنیو باندې ویډیوګان خبري شوی چې پکې مظاهره چانو بینر پورته کړي او د طالبانو او پاکستان پر ضد ناری وخی دغه محل ډزې هم خودل کیږي او بیا خلک منډي وخی د ډزو سره سم طالب وسلوالو صحافیانو د ویډیوګانو جوړولو څخه هم مخنی ولې ځایي میډیا وایي چې طالبانو سور له صحافیان ترڅو ساتلو لپاره بند کې هم اچولی وو چې پکې د تلو ټي وي خبريال هم شامل وو د کابل نیوز ټي وي وایي چې د دوی یو خبريال له طالبانو لخوا وحل شوی او جوبل کړی شوی دی په خبری کانفرنس کې پرون د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مظاهره غیر قانوني وبلله او وی ویل باید چې د دې لپاره اجازه اخستل شوی و بل خو د طالبانو ویان په پنځیر کې د کنټرول تر لاسه کولو داوا کړي خو مخالفه جبهه وایي چې دوی په غرونو کې پناه اخستې او ضرب بیرته خپل مقاومت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کې له ادارې خبرداري ورکړي چې په میلیونونو افغانان خوراک د نشټوالي د خطر سره مخ دي او کاروندګرو ته تخمونه نه دي رسیدلي چې د رواني میاشتې سره پر رسیدو خپل د ژمي فصلونه وکړي. د افغانستان او یا پیسې د خلک چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي انحصار یې په کر کې لري. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په دریو کې یو تن او یا 14 میلیونه خلک د لوګې لوی ستونزې سره مخ دي چې په کې 4 میلیونه یا 40 لکه خلک د قحط سره مخ شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کې لید ادارې مشر رین فالسن ویلي چې 40% خلک په افغانستان کې د خپل کور خوراکي ضرورتونه پوره کولو کې د لوی مشکلاتو سره مخ دي او د ماشومان لپاره د خوراکي اشیاو کمی په سبب د هغوی د مرګونو ویره ده. دی وایي چې د غنمو سیزن په هواد کې د سیاسي او عسکري حالاتو په سبب د خطر لاندې دي. د ویل چې کاروندګرو ته تخم او نور اسانتیاوي رسولو کې وخت ډیر کم پاتې دي. د ویل چې د سپتمبر میاشتې اخیره پورې چې د غنمو کر شروع شوه وی غنی دغه وخت به تیرېدو دي او دغه وړاندې کاروندګرو ته مرسته رسول ضروری دي. خبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو مالکانو غوښتنه کړې ده چې د صوبایي حکومت په وینا چې دوی کوم ماشومان داخل کړي وو او ورسره حکومت د دوی د پیسونو ورکولو خبره منلې و هغه پیسې دي ورکړې شي. د شخصي سکولونو مالکان وایي چې دوی په زرګونو ماشومان خپل سکولونو کې داخل کړي وو خو حکومت له هغه پیسې دوی ته نه دي ورکړي. دوی وایي چې عدالت کې د حق اخستو لپاره مقدمه کړي او اوس ورسره د احتجاج لارې پاتې ده. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې په شخصي سکولونو کې د بهر ماشومان داخلولو او په هغه د مصرف په خپل سر د اخستو پریکړه کړې و او صوبایي حکومت ویلی وو چې د ماشوم په سر با 1500 روپۍ سکول ته ورکړي. د شخصي ادارو د سازمان مشر وایي چې کچري حکومت خپل وعده اوس پوره نکړه نو دغه ماشومان تعلیم په خطر کې پریوته شي. دی وایي چې دغه پیسې هم د زکات پیسې وي نه چې حکومت یې د خپل خزانه نه ورکړي خو بیا هم دغه کې حکومت پاتې راغلي دي. دغه پروګرام لاندې نږدې 50,000 ماشومان په شخصي سکولونو کې داخل کړي شوې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړ ریډیو سره نه خبرونه ثاني په نړیواله واشنگټن ډی سی نه واګه وړاندې کوو. تاسو ته د نن نیم ساعته خبري خبرونه کې مهم راپور. په افغانستان کې په زور د واک تر لاسه کولو نږدې درويشت ورځې وروسته طالبانو یو داسې لنډمهاله کابینه اعلان کړي چې غړي یې ټول طالبان دي او د ټول شموله حکومت نه خاني نه لري. په دغه حق لبانی تفصیلي راپور تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په لنډمهاله کابینه کې خزي غړیتوب نه لري او نه هم د افغانستان کومه پیژندلې سیاسي څېره یا شخصیت د وزیر یا مرستال وزیر په توګه ګمارل شوی دی. په طالبانو د لومړي سر نه فشار و چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خزو حقونه ومني. طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي تبه د وزیر رتبه نه ورکول کیږي. د افغانستان پخوانی وزیر علي جلالي وی او ای ته د طالبانو د کابینه په اړه ویلي چې دا د سختريزو حکومت دی. هغه ویلي په طالبانو د پاکستان لخوا فشار و چې زر حکومت جوړ کړي خو وای طالبانو د حکومت سازي لپاره امادګي نه لرله ځکه چې خپل منځي اختلافونه لري. پاکستان سو واره د ټول شموله حکومت خواهش ظاهر کړي خو په طالبانو باندې په حکومت جوړولو کې د بیړې لپاره اسلام آباد سره ویلي نه دي. په نوې کابینه کې ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزراء یا وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر به د هغه لومړی مرستیال او مولوي عبدالسلام حنفي دویم مرستیال وي. په ملا اخوند یعنی وزیر اعظم باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه اوس هم لګیدلې دي. او د ملګرو ملتونو په رپورت کې هغه د ملا عمر نږدې ملګری او سیاسي مشاور په توګه یاد شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې خپل حکومت اسلامي امارت او بلل او خپل لنډمهاله کابینې اعلان یې وکړو چې درې دیرش تنه پکې شامل دي او ټول د دې ډلې کسان دي. د دې لنډمهاله افغان حکومت په کابینه کې مولوي محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر، سراج الدین حقانی د داخله چارو سرپرست وزیر، مولوی امیر خان متکی د خارجه چارو سرپرست وزیر او ملا عبدالحق وسیک د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی دی. اکثر وزیران د طالبانو په تیر دوره کې هم په بیلابیلو لوی او وړو څوکو پاتې شوی دی. د امریکا نېشنل پبلک ریډیو وایي د کابینې اکثر غړي د امریکا په ضد په شل کلنې جګړه کې ښکېل پاتې شوی دی. ښاغلی جلالي وایي دا به کتی شي چې طالبان په کابینه کې کوم وسعت کوي او که نه. نوې کابینه کې د تیر په شان بیا د افغانستان د سویلي برخو غړي د نورو نه ډېر دي. وزیر اعظم او یا د طالبانو په اصطلاح رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل هم د سویلي ایالت کندهار دی. په کابینه کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې د طالبانو د مشر ملا عمر سره نږدې پاتې شوي دي. کېدی شي د وزیر جوړېدو لپاره دغه هم یو سند ګڼل شوی وي. د طالبانو د کابینې د ټولو غړو نامې د ملا او مولوي نقل کیږي. د یو څو مشرانو د نامو سره شیخ او قاری هم شته. دا قابونه ښایي چې د کابینې ټولو غړو مذهبي زده کړې کړي یا د مدرسو سندونه لري. د طالبانو په اعلان شوې کابینه کې داسې څوک نشته چې د طالبانو د پخواني حکومت او د اولس سره په هغه وخت کې د چال چلن په اړه کومې نیوکې کړې وي. نه په نومل شو وزرانو کې داسې کوم تن شته چې په کال 2001 کې یې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن امریکا ته د سپارلو ملاتړ کړی وي. د طالبانو په کابینه کې یو ځل بیا لانجمن وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر اعلان شوی دی. د طالبانو په تیر حکومت کې تر بل هر چا زیات دغه وزارت په سرنګوالي د خلکو په جوړولو خزو سره په ناسم چلن او سخت دریزه تورن شوی وو.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
اوسم سازی پام را ګرځو د بل راپور په لوتا. طالبانو چې د نهي یا سې شنبه په ورځ باندې خپل کوم نوې کابینه اعلان کړي په حقیقت داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په تورو لیستونو کې شامل دي او د زینو په سر د مغربي ملکونو لخوا انعامونه هم کې خودل شوې دي. په دې کې یو هم سراج الدین حقانی دی چې د داخله چارو نگران وزیر ټاکل شوی او بل یې تر خلیل الرحمن حقانی دی چې د مهاجرو د وزارت چارې په مخوري. د طالبانو په نوې کابینه کې حقانی ډلې د موجودیت په اړه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
په درې دیشو کسانو کې طالبانو خپل د نوي حکومت اهم عہدو ته اعلان کړل. کم تر کمه څلور داسې کسان شته چې نمونه سره یې حقانی لیدل کیږي. په دې کې دوی معلومدار د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د کورنۍ هغه غړي دي چې د امریکا له اړخه په هر یو باندې د میلیونونو ډالرو انعام ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د پخوانی جهادي کمانډر جلال الدین حقانی زوی دی چې د پلار نو وروسته یې د حقانی شبکې مشري پر غاړه اخیستې ده او هغه اوس د طالبانو په اعلان شوی کابینه کې د داخله چارو نگران وزیر اعلان شوی دی. سراج الدین حقانی په افغانستان کې په امریکایي قواو او د مخکینی حکومت په افغان ځواکونو ګڼ شمیر خونړي بریدونه کړي دي. د مثال په توګه د امریکا د اف بی آی اداره وایي چې په جنوري 2008 کال کې د کابل په یو هوټل باندې برید دغه کار ګڼل کیږي چې پکې د یو امریکایي په شمول شپږ تنه ووژل شول. همدا ځان بغه دا تور دی چې په 2008 کال کې د صدر حامد کرزي د وژلو منصوبه جوړه کړې و. اف بی آی د سراج الدین حقانی په سر د 15 میلیونه ډالرو انعام کې خودلې دي. طالبانو چې اوس کابل نیولې او سراج الدین حقانی د داخله چارو نگران وزیر اعلان کړی دی، مګر تر اوسه لا د هغه ځای چاته نه دی معلوم او په مطبوعاتو نه دی راڅرګند شوی. د سراج الدین حقانی تر یا کاکا خلیل الرحمن حقانی هم د طالبانو په نوي کابینه کې شامل دی. هغه ته د مهاجرو د چارو وزارت سپارل شوی دی. خلیل الرحمن حقانی باندې هم امریکا 15 میلیونه ډالر انعام ایښی دی. په غدا الزام دی چې طالبانو ته چندي ټولولي، د طالبانو او حقانی شبکې له خوانی ولشيبي اسیران یې ساتل او د القاعده ډلې سره یې هم تعلقات درلودلي او ورسره یې د خلکو په برتي کولو کې مرسته کړې ده. امریکا خلیل الرحمن حقانی په فبروري 2011 کې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د افغانستان او پاکستان په چارو نظر ساتون کې چیرنکار ډاکټر محمد تقی وایي د حقانی ډلې مشران د پاکستان له استخباراتي دارو سره ډیر نږدې پاتې شوی او ځینو یې په پاکستان کې ژوند تیر کړی دی.
خلیل و ابراهیم خپل ورور چې دی او د دی هغه بل کس حاجی مالی خان دی اسلامآباد کې ډیر وخت یې هلته تیر کړی دی. کورونا حرکو اسلامآباد سره پاک یې هغه ځای دی او بیا پنده کې ځای دی وستریج وستریج کې د خلیل دی اوسېدل.
ډاکټر ثقیل ویو ای ډی وسره په خبرو کې دا هم وویل چې کابل ته د آی ایس آی د مشر جنرال فیض حمید روسي سفر خای په همدې هدف و چې د طالبانو په نوي حکومت کې د اوهدو تقسیم داسې وشي چې د آی ایس آی اعتباری کسانو ته اهم څوکۍ ورکړی شي.
د طالبانو خپلو کې چې کومه کښاله و او بیا داسې کوم ښکارېدل چې د آی ایس آی ولا خلک د پاکستان چې کوم خاص خلکو هغه ته دا ټول څوکۍ ورکړې دي داسې ښکاری.
د یادونې وړ چې پاکستان حکومت کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر هدف په دوه اړخیزو مسایلو خبري او د سیمې د امن او استحکام په اړه بحثونه یاد کړي وو. کابل ته د طالبانو پر اتک سره خلیل الرحمن حقانی پر اسنۍ را څرګند شو چې د پخوانی صدر حامد کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله او نور پخوانی چارواکو سره یې کتل او هغه ته یې ډاډ ورکاو چې طالبانو عمومي معافي اعلان کړې ده، مګر د ډلې مشر سراج الدین حقانی لا تر اوسه نه دی را څرګند شوی. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
کو د ډیور رادیو خبرونه او ریو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وټو او په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې دراتلو ورستو د افغانستان ډیر گاونډي او د سیمې ملکونه د افغانستان د آینده حالاتو په باب لا په سخت مخمسه کې پراتی دي. چین خصوصا په دې حالاتو کې په سخت دجاره کې پروت دی، ځکه چې چین د امریکای د اول نمبر رقیب په حیثیت د سیمې نه د امریکانو فوجونو په وټو خوشاله هم دي او په افغانستان کې د لویو اقتصادي منصوبو شروع کولو په سوچ کې دي. ورسره ورسره شل اندیښنې هم ملي. په دې موضوع د امریکای د مشهور اخبار ان بی سی په ویبپاڼه بیجینګ کې د اخبار د زنانه خبریالی جینس میکی فریر یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. جینس د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې په ظاهره خو چین د امریکای افغانستان نه په وتو ډیر خوشاله دی، خود چین اعلی چارواکی د خپل یارانو دوستانو په ذاتی محفلونو کې دا اندیښنې ښکاره کوي چې افغانستان د امریکایانو د وټو رستو د طالبانو په دورې حکومت کې ترهګر ګوندونه بیا راټوکې دي شي. چین سره بلدا یره هم ملدا چې امریکا خو تر اوسه پورې افغانستان کې انخطی و او خپل نورو رقیبانو خصوصا چین ته د پام راګرځولو قابو نه راتله، او اوس هر کله چې امریکا د افغانستان نه فارغه شو نو چین سره یره ملدا چې اوس ورته امریکا کې نه خه اوسګار شو. چین په دې هم یریږي چې په سیمه کې راپورته کیدونکو حالاتو او واقعیاتو کې کزړه نه هم واړي، خو پکې د چین د لړلې کېدو ویره شته ده. واشنگتن کې د دانشورانو د جرمن مارشل فند نومي ټولي نامتو ستر دانشور انډریو سمال وایي چې چین اوس افغانستان ځان لا یو شکنجه یا لومه غني چې مخالفینې پکې د ګیرولو کوشش کوي. انډریو سمال نور لیکي چین پاکستان سره د خپل نوي جغرافیایي سیاسي اتحاد په وجه هم افغانستان کې د توندرو اسلامي تحریک کامیابی خطرناک غني، ځکه چې پاکستان کې هم د افغان طالبانو د تحریک ډیر مرسته کیږي. ان بی سی اخبار خپل مضمون کې زیاته چې چین د تیرو شلو کالو راسي افغانستان کې په دومره لوی کچا فوجي مداخلت ډیر په فکر کې اچولې، ځکه چې چین خو امریکا د ځان د پاره د ټولو نلوي غلي ملک تصور کوي او هم دغه وجه وا چې چین په خپل گاوند کې د دومره لوی فوج سره امریکا ځان لا لوی خطر ګڼلا. خو چین په دې هم لږ خوشاله و چې امریکای په افغانستان کې ترهګرو پسې ټوپک راخستې دي، او په دې کې د چین د سرحدي سیمې د سینکیانګ یوغور مسلمانان جنگیالي هم شامل دي. مضمون زیاتی اوس هر کله چې امریکا د افغانستان نه وتی دا او په افغانستان کې د یو باقاعده حکومت د امکان ترمخې قلارې را روان دي، خو بیا هم امریکا او غربي اتحادیان به افغانستان ته د چین پر اکوزېدو ټینګ نظر ساتي. ان بی سی لیکي چې افغان طالبانو په کابل د ورننوتو نه وړاندې ګیر چاپیره ملکونو سره سفارتي راشه درشه شروع کړي وه، او په دې لړ کې د طالبانو سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر په جولای کې چین ته لاړو او د چین وزیر خارجه یی سره تفصیلی خبرې اترې وشوي. د چین د شنګای یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو پروفیسر فان هونګډا وای چې چین خپل دیګا ونډي ملک یعنی افغانستان سره تعلقاتو جوړولو کې ډیر زیات غرضی دی، ځکه چې طالبان اوس یقینا چې یو سیاسي قوت ته او په دې حقیقت سترګې پټول ناممکن ده. اخبار لیکي چې مولا برادر د چین وزیر خارجه سره خپل ملاقات کې دله تسلی ورکا چې دوی به خپل جنگیالولو د چین دننه د حملو کولو اجازه نه ورکي. چین د سینکیانګ د سیمې په لکونو یو نرخزی مسلمانان د ډیری مودی راسې په نظر بند کیمپونو کې بندیوان ساتلی دي، او کوم یو غور زلمی چې تختیدلی دي دوی اوس د بهر نه په چین کې دننه د حملو کولو منسوبي تړي. په دې وجه چین سره ویره مل ده چې یو غور جنگیالي د افغانستان نه په چین حمله شروع نکړي. مضمون لیکي چې د طالبانو د تسلی په جواب کې چین افغانستان سره د لوی مالی امداد کولو لوس کړی دی. خو دلته ان بی سی اخبار خپل مضمون کې په دې خبره حیرانتیا ښکاره کړې ده چې د چین غوندی یو مضبوط او شتمن ملک د توندروی د پاره مشهور افغان طالبانو لخوا د دوستۍ غاړه ورکي، خو همدا چین په خپل ملک کې د توندروی او د ترهګرۍ په الزامونو د یو غور مسلمانانو د نوغي وستو او د نسل ختمولو کار ته بډې وهلې دي. په دې سبب دا په یقین سره ویل کېدی شي چې چین افغان طالبانو ته په ورنږدې کېدو کې خپل خیر لټي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان لخوا په پاکستان کې خبریالانو ته د دړکو ډک خبر پاڼه په خبرولو باندې صحافیانو په هیواد کې د حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې دي. په دغه حق له ډیور ډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
د پاکستان د صحافیانو مرکزی سازمان پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ د کلدم ګرځول شوی تاریخی طالبان پاکستان لخوا خبریالانو ته دړکی ورکولو باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی، او د حکومت او میډیا مالکانو نه خبریالانو ته سیکیورټی زیاتولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې. یاد دی وی چې د تاریخی طالبان وایان محمد خراسانی رسنیو ته لیکل شوی یو بیان کې میډیا ته خبرداري ورکړې وو چې دوی ته ترهګر ټکې نه کاروي کني دوی سره به هم د دښمنانو غوندې سلوک کوي. په یو غټ بیان کې د پی ایف یو جی صدر شهزاده ذوالفقار او جنرال سیکرټری ناصر زیدی د خبریالانو په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو په خبریالانو په تحفظ غبرګون خودلې او ویلي دي چې دوو صوبو کې د وړاندې نه دیرش خبریالان په هدفي وژنو کې پناه کړی شوی دي، او تر اوسه یو کس ته هم سزا نه ده ورکړی شوی. دوی جرنلستانو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د خبریالانو د تحفظ قانوني مسوده کې دي د میډیا مالکانو لخوا جرنلستانو ته د انشورنس او حفاظتي آلات ورکول یقیني کړی شي. د بی پلو صحافیانو ډلې یا رپورټرز وداوت بارډر په پاکستان کې مشر اقبال خټک وایي چې خیبر پښتونخوا بلوچستان کې جرنلستان د وړاندې نه د فشار ښکار دي، او د تونرو لخوا ورته اکثر لا دړکی ورکول کیږي او د دوی هدفي وژنې هم کیږي. وی او ای ډیو سره خبرو کې نو موري وویل
پاکستان حکومت د پاکستان په قانون کې هغه دم هم نشته چې د خلکو ته لاس واچي او د خلکو ته د قانون د لارې سزا ورکړي.
پاکستان کې جرنلستان د حکومت لخوا د اوړان دینه پر ځای کړی شوی یو شمیر بندیزونو او دړکو سره مخامخ دي، او اوس د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو نوی قانوني سازي هم کیږي په کوم کې چې سیړونکي غني د سره باندې جرنلستانو خلی او لاسونه په مکمل توګه وتړل شي. د پوسټر لخر جنرال قمر جاوید باجوا لخوا د دفاع ورځ په مناسبت سره پوزي هډ کوارټر راولپنډي کې یو دستوري ته پخپل وینا کې نوموړي درو خبرونه او غلط معلومات د ملکی سلامتیا لپاره خطر ګرځولې ده. دې ته په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر احمد ولی خان په خپل ټویټر لیکلی دي، جناب خپل سوچ په زبردستۍ ورته پل هم تراګري ده. مونږ آزاد نظریه لرونکي خلک یو او د جمهوریت لارې نه علاوه بل کوم لار نشي زغمل کېدی. جنگ خوشتنه، خدا رقم جنگ راضی چرته چ ریاست اولس محفوظه کوي نو اولس به هم خپل پوز او ریاست سره ولاړ وي. بل پلوته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي چې حکومت د میډیا ډیولپمنټ اتارټي مجوزه قانوني مسوده نه ټول د جرمونو شکونه واپس اخیستي دي، البته د جرمانه شکونه به پر ځای وي. صحافتي ډلې په دې مجوزه بل خپل اندېښنې ښایي او دا د ازادي اظهار پر ضد ګرځوي. حکومت وایي چې دا بل د میډیا د یو تنظیم د لاندې راوستلو او د خیر خیګړې لپاره دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا او عراق په خپلو کې د آینده د تعلقاتو لپاره د کال 2020 د جون نه د اعلی سطحې اهم خبرې اترې شروع کړې دي. دا خبرې په 13 جولای کې واشنگټن کې په سلورم ځل وشوې، او په دې کې عراق لپاره د امریکا د فراخه امداد اهمیت په ګوته کړی شو. د خبرو اترو په ایجنډا کې د ټولو نه اهم خبره د عراق د سلامتی او دوالو ملکونو عراق ته او د عراق خلکو ته د پیښو مسلو خصوصا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر ډیرو کلونو پورې خپلو کې په شریکه کار کړی دی. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې دواړه ملکونه د دولت اسلامي خلاف په جنگ کې د یو بل ډیر نږدې ملګري پاتې شوي دي. خو دوی چې زما خیال دی چې نن ورځ چې سخ کار دي دا د امریکا او د عراق ترمنځ د ملګرتیا له وجې دي، ځکه چې دواړه ملکونه د تیرو وختونو په نسبت نن سبا د دولت اسلامي خلاف په جنگ کې خپلو کې زیات رانږدې شوي دي. خاغلی بلینکن دا هم اوی چې زه په دې ویاړ کوم چې امریکای عراق سره په شریکه د خپل وخت د یو شمیر مسلو تابعیا کړی دا چې پکې د کورونا وایرس خلاف جنگ، چاپیریال کې د بدلون راتلو د مسلې مخنیوي او د توانای د سر دوباره استعمالیدونکو وسیلو په مت کې د سرمایه‌کارۍ کول خبرې شامل دي. د مثال په توګه امریکا به عراق له 15 لکه د کورونا ویکسین او طبي سازو سامان ورکړي او طبي عملی له به تربیت هم ورکړي. امریکای د انساني خواخوږی د امداد په مټ کې اوسوس د یو سل 55 میلیونو ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. په دې به اجتمندو خلکو له سر پټولو د زینو، د صحت د خصمانی، خوراک، د سکلو، د صفا اوبو او د صحت او صفایي د نورو کارونو بندوبسونه کولی شي. د چاپیریال د مسلو د مخنیوي د پاره به امریکا عراق ته د صفا توانایي په مټ کې تکنیکی امداد ورکړي. خاغلی بلینکن خپل وینا کې نور اووی چې امریکا که عراق ته د انساني خواخوږی امداد ورکړي یا د عراق خلکو له روزګار د موقعو پیدا کولو منصوبه جوړي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ د ملګرتیا یقینا چې ډیره فراخه او ژوره ده. امریکای په عراق کې د انتخابی عمل د مسلو په اوارولو کې د ملګرو ملتونو د عراق دفتر ته 9 لک ډالر هم ورکړي دي. امریکا په دې فخر کوي چې پر روان اکتوبر کې عراق کې د صفا او د آزادو انتخابونو کې دوه لپاره په بین الاقوامي کوششونو کې امریکا د ټولو نوران دي ده چې دا شان د عراق د خلکو آواز د صفا او آزادو انتخابونو په ذریعه وورې دي شي او دوی د خپل خوخي مشران ځان له غوړه کړی شي. او اخیری دا چې امریکا عراق له دغه خلکو د لاسګرنی د پاره هم امداد ورکړي چې دولت اسلامیا هدف کړی دي او لا تر اوسه پورې زیلا نه دی راغلی. دینه علاوه عراق سره د خپل کلتور د ښکارا کولو او د محفوظ ساتلو په کوششونو کې هم لاس امداد کولی شي چې پکې بابل، نینوا، موصل، اربیل او نورو ځایونو کې موجود آثار قدیمه شامل دي. په دې آثارو کې زیاتره ته دولت اسلامیا نقصان رسولې دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې مونږ خپلو کې د دوارخي د عزت خاطر او د مفادو په بنیاد خپل مرګرتیا جاری ساتلی ده.